پیټرولیم وزارت هیئت او کاري ډله د دې قضیه د څېړلو لپاره سیمې ته لیږل شوې ده. کچېرې ثابت شي چې د نهرین ولسوالۍ د قانونو په سپړلو کې له ماشومانو ګټه اخیستل کیږي، طبیعي ده چې د افغانستان د قوانینو په چوکاټ کې دا قضیه د قانون نافذونکو نهادونو ته سپارو او تمه لرو چې ستاسو له رپورټ نه د دې قضیې په بررسي کې ښه استفاده وکړو.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت په پام کې لري په دې اړه څېړنه وکړي. د دغه وزارت معین واصل نور محمد ازادي راډیو ته وویل چې دوی جدیت شي.
زه دا موضوع ډېر ژر څېړم او د بغلان ولایت د کارو ټولنیزو چارو رئیس دنده لري چې ژر لاړ شي او دغه قانونه له نږدې وګوري او څېړنه وکوي، وروسته موږ ته راپور راکړي. وروسته د قانونو او پیټرولیم وزارت له چارواکو سره په تماس کې کیږو چې هغه کم عمره ماشومان چې په قانونو کې کارونه کوي بیرته د هغوی له کورنیو سره یو ځای شي او مسؤلان د هغوی پر ځای مشران وګماري.
شغلی محمد په دې باور دی چې یوازینې ستونزه په افغانستان کې د قانون نه عملي کېدل دي. که څه هم افغان چارواکي ډاډ ښیي چې په ماشومانو د درنو کارونو مخه نیسي، خو څرګنده نه ده چې د 15 کلن خان محمد په څیر د نورو ماشومانو برخلیک به څه کېږي.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. ومانیم ادبی راډیوی مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې له شاعر او لیکوال عیسی بهرام سره مرکه اوري.
پانوس ادبی بهیر کې موږ سره هنرمندان او قصه لیکونکي دوستان هم شامل دي.
د کابل ګل فروشان راته وایي چې کوم ګلانې ښه بازار لري.
قیمتي هغه ده ګنګی پام، قیمتي ګل می ده پنجه شیرو ګنګی پام.
د سمون کلتوري ټولنې د غزل شپې شاعرانه بانډار، لنډ حکایت او نور مطالب هم لرو. په سر کې صفی الله ستانکزی د اونۍ فرنګي خبرونه راوړوي.
شپږو تنو شاعرانو او لیکوالو ته د زری کړکۍ د اکاډمۍ لخوا جایزې ورکړل شوې. تیر شنبه په هغه غونډه کې چې په همدې مناسبت په کتاب ښار کې د زری کړکۍ اکاډمۍ لخوا د شاعرانو، لیکوالو او فرهنګیانو په ګډون جوړه شوې وه، په پیل کې د زری کړکۍ اکاډمۍ مؤسس استاد نجیب الله منلی خبرې وکړې او ویې ویل چې د زری کړکۍ اکاډمۍ له 50 کلونو راهیسې د هغو شاعرانو او لیکوالو آثارو ته چې د اکاډمۍ د غړو لخوا غوره کیږي جایزې ورکوي، او سکالی هم د پښتو او دری ژبو شپږو شاعرانو او لیکوالو ته جایزې په پام کې دي. وروسته د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی خبرې وکړې او په دې برخه کې د زری کړکۍ د اکاډمۍ نوښت او هڅې وستایلې او څرګنده کړه چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له اکاډمۍ سره د خپلو امکاناتو په حدودو کې مرستو ته تیار دی. ښاغلی جهانی د ځینو کتابونو د چاپ په اړه وویل د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په دې بریالی شوی چې په دې وروستیو وختو کې 13 عنوانه کتابونه چاپ کړي. دغه راز 2.5 میلیونه افغانۍ د کتابونو چاپولو او برابرولو ته بیلې کړي دي. همداراز هڅه کوو چې کتاب پلورونکو ته یو مناسب ځای مشخص کړو. د غونډې په پای کې شپږو تنو لیکوالو او شاعرانو ته چې آثار یې د جایزې وړ پیژندل شوي وو د مسؤلینو لخوا جایزې ورکړل شوې. په روانه خپرونه کې د غونډې لنډ رپورټ هم اوریدلی شئ. په اوسلو کې د افغان مجسمه جوړونکي راهرو عمرزاد د برونزو یو مجسمه د نارویجی شاعر بیرنسترن بیرنسن د تلین په مناسبت د اوسلو په مرکزی برخه کې ننداري ته وړاندې شوه. د اس دغه مجسمه د دغه نارویجی شاعر دی او شعر ورسته سندري سمبول دی. د دغه شعر بل سمبول پړانګ دی چې مجسمه یې لاله وړاندې د اوسلو په ښار کې لګول شوې ده. د پړانګ د دې مجسمې او شعر له امله د اوسلو ښار د پړانګ ښار هم بلل شوی. بیرنسن د ورسته سندره شعر په 1900 میلادي کال کې ویلای دی. د ښاغلي عمرزاد د جوړې کړې مجسمې د پرانیستې په مراسمو کې د نارویجي لیکوالو او هنرمندانو ترڅنګ په اوسلو کې د افغانستان سفیر شکرې بارکزی او یو شمېر اوسلو میشتو افغانانو هم ګډون کړی و. اټکل کېږي چې په راتلونکي کې به په یو وخت کې په کابل او اوسلو کې د برونزو دغه ډول مجسمې نندارې ته وړاندې شي. په دغه کار سره به نه یوازې د ناروی د 13مې پیړۍ د دغه شاعر د سولې پیغام ولېږدول شي، بلکې د اوسلو او کابل ترمنځ به د کلتوري تړاو زمینه هم برابره کړي.
تیره شنبه د اپریل د میاشتې درویشتمه چې د کتاب له نړیوالې ورځې سره برابره وه، په افغانستان کې د زری کړکی اکاډمي دا ورځ ولمانځله. د زری کړکی اکاډمي له تیرو 50 کلونو راهیسې هر کال په همدې نیټه یو شمیر لیکوالو او شاعرانو ته جایزې هم ورکوي چې سږ کال هم شپږو تنو دا جایزې وګټلې. نور حال زموږ همکار نورګل شفق راکوي.
د ساور څلورمه د اپریل د میاشتې درویشتمه د کتاب له نړیوالې ورځې سره مطابقه وه. دا ورځ هر کال د دنیا په مختلفو هیوادونو کې نمانځل کیږي. په افغانستان کې له تیرو 50 کلونو راهیسې په همدې ورځ د زری کړکی اکاډمي د کتابونو نندارتون جوړوي او تر څنګ یې له شپږو تر اتو تنو هغو لیکوالو او شاعرانو ته چې په تیر کال کې کتابونه چاپ شوي وي جایزه ورکوي. کتابونه ځینو معیارونو ته په پام سره د اکاډمي د غړو لخوا جوایزو ته کاندیدیږي. د بیلګې په ډول چاپ شوی اثر باید په افغانستان کې د ملي یووالي له روحیې او د ډیموکراسۍ له ارزښتونو سره برابر وي. د منځپانګې له اړخه باید د افغانستان پر ادبیاتو یوه د پام وړ اضافه وبلل شي. همداراز د افغانستان د ژبو د معیاري کیدلو او له نویو نړیوالو ادبي پرمختګونو سره د افغان ادبیاتو د همګامۍ هڅه پکې شوې وي. استاد نجیب الله منلی چې دا طرحه وړاندې او تر دننه پاللې د سګنیو جوایزو او د اکاډمي د نویو پلانونو په باره کې وایي.
زری کړکی جایزه 15 کاله مخکې پیل شوې ده او دای 15 موار دی چې موږ دا جایزه ورکړله. هر کال څلورو 15 یا شپږو کسو ته جایزه ورکړل شوې. سکل مونږ جایزه شپږو کسو ته ورکړله چې درې په دری کې دي او درې په پښتو کې دي. په دری کې مصطفی هزاره یو ډېر ښکلی د شعر مجموعه چاپ کړې د پولیس سرخ په نامه، یاسین نگاه هم د شعر مجموعه خپره کړې ده او ادهم کاوه هم یو د شعري ټولګه لري. په پښتو کې آریا حافظ یو شعري ټولګه خپره کړې ده او زه شیبو ته شاعري کوم، او طاهر زلاند د ادبي نقد یو ډېر ښکلی کتاب خپور کړی دی، او سید شاه سود هم یو نوی کتاب لري. په دې خاطر د درې کسانو ته پښتو کې جایزه ورکړل شوه. د جایزو ورکړه باید بنسټیزه کړو. تر اوسه پورې دغه فعالیتونه د څو کسو پورې محدود دي او همیشه د تخنیکي ستونزو سره مخامخ یو. د جایزو لپاره د مادي امکاناتو پیدا کول هر کال یو ستونزه وي، نو په دې برخه کې کار ته ضرورت لرو. خو هغه کسان چې جایزې ورکوي، د جایزې هغه تشخیصونکي کسان یا د اکاډمي غړي، اوس فکر کوم چې تر ډېره حده مشخص شوی دی. هر څوک په خپل ځای کې کار کوي او په راتلونکو کې فکر کوم چې که وکړی شو د سیمې په هیوادونو کې چې زمونږ فرهنګ ته کار کوي، لکه ایران کې، تاجکستان کې، پاکستان کې، هندوستان کې یا په نورو هیوادونو کې، د هغوی یو شمېر مخور لیکوال، مخور ادیبان، فرهنګیان که مونږ ته مننه وکړو، دا به هم زموږ د فرهنګ د ودې لپاره یو مهم قدم وي.
د نثر په برخه کې د سکل جایزه د طاهر ځلان کتاب وګټله. دا چې دا کتاب د څه په باره کې لیکل شوی او څنګه انتخاب شوی، ښاغلی ځلان وایي.
ادب او تجربه زما د پښتو تازه چاپ شوی کتاب دی چې د نقد په برخه کې دی. په 2014 لومړی میاشت کې چاپ شو. لتیرو نږدې و کالو نما په دې موضوعاتو باندې کار کوو، یعنی هغه پښتنې، هغه سوالونه چې د ادبیاتو په برخه کې او د فرهنګ په برخه کې زما په ذهن کې وو، دا هغې دپاره د جواب موندلو او د یو ځواب د پیدا کولو دپاره ما چې څومره کوشش وکړ د مطالعې، د فکر، د تجربې د لارې نه، په نتیجه کې ځینې خبرې ما ترلاسه کړلې او هغه مې راټولې کړلې، په دې کتاب کې مې چاپ کړلې. موږ ټول عمر اورېدلی دي چې شاعر د ټولنې سترګه ده. دا خبره موږ بیخي د پامه غورځولې چې شاعر خپله څه شی دی، هنرمند خپله څه ویل غواړي، او په یو تخلیق کې، په یو شاپاره کې، په یو پنځونه کې خپله د یو لیکوال، د یو تخلیق کوونکي رول څه دی. بنیادی مسله همدا ده، یعنی نقطه د تمرکز دا ده. بیا مثلا لفظ څنګه تخلیقیږي، په لفظ کې د یو فرد څه رول لري، تخلیق څنګه کیږي، همدا ډول دغه تجربه څنګه شریکیږي، قضاوتونه او ذوقونه څنګه لوړیږي، څنګه رامنځته کیږي، او په ادبیاتو کې څه رول لري، دغه مسایل چې بیا دغه کومه مرکزی نقطه چې یاد کړه دغه څه چور ټول 133 صفحې ده. تقریبا ل شپاړه سوخو شاکه عنوانونه دي په دې کې. د زری کړکی د جایزې پاړه باندې باید وایم هغه خپل معیارونه لري، دا غي معیارونو په اساس باندې دا کتاب انتخاب کړی دی.
د چلم په باره کې یو روایت دا دی چې د هند د مغولو له دربار را رواج شوی. هغه وخت د مغولو یو طبیب د دې په خاطر چې د تنباکو لوګی سوړ او ګویا دودې تصفیه شي، د تنباکو له لوګي سره یې دا چل وکړ چې لوګی به یې د اوبو له یو ډک لوښي تېراوه. په دې باور و چې په دې ترتیب سره به د لوګیو اغېز په سږو باندې کم وي. له هغه وروسته د چلمونو مختلف شکلونه رواج شول او چلمونه افغانستان ته هم راوړل شول. په افغانستان کې اکثرا خلک په چلم کې تنباکو څکوي. چلم په ښارونو کې ډیر عام نه دی. د ښارونو په پرتله په کلیو کې خلک ډیر چلم څکوي، خو نن سبا په ښارونو کې چلم ته ورته بله وسیله عامه شوې چې خلک یې قیلون بولي. تفاوت یې له چلم سره دا دی چې د چلم یوه برخه له کړکیو یا نه یې روغوي چې د دغو کړکیو په وسیله لوګی کش کیږي، خو د قیلون کړکۍ نشته، اوږد پایپ لري. ډیری ځوانان په دې باور دي چې قیلون تاوان نه لري، ځکه په قیلون کې د تنباکو په ځای نور څه څکول کیږي. د قیلون د نشې په باره کې زموږ همکار صادق رښتینی له کندهاره رپورټ راستولی و به ورو چې خلک څه پکې دودوي، ډاکټران څه نظر لري او د مخنیوي لپاره یې څه هڅې شوي دي.
د قیلون له زیانونو ناخبره ځوانان هر ورځ سلګونه افغانۍ د خپلې روغتیا په زیان سوځي. د قیلون څکوونکي چې اکثره برخه یې تنکي ځوانان دي هره ورځ رستورانتونو ته ځي او رنګارنګ د میوې چلمونه څکوي. ځوانان د قیلون په نشه د لیونۍ مینې تر حده معتاد شوي چې په ورځ کې حتما یو ځلې دا نشه کوي. اکثره ځوانانو خو بیخي په شخصي ډول یاد چلمونه رانیولي او په میله ځایونو کې بې درېغه څکوي. زړګی هغه تنکی ځوان دی چې هره ورځ د ملګرو سره رستورانت ته ورځي او قیلون څکوي. زړګی چې د قیلون له روغتیایي زیانونو څخه ناخبره دی وایي چې د ده په فکر دا نشه کوم خاص زیان نه لري.
د رستورانت ته راغلی و، دلته د میوو چلم څکوي، د نعنا و یخې ولام څکوي. بس د ورځې په جریان کې داسې مازګر مال ماښام مال بېکاره سو د خپلو ملګرو سره د دې رستورانت ته راځو چلم څکو. داسې خاص تاوان خو نه لري، دا خو د میوې چلم دي، د میوې څخه جوړېږي، ګرد میوه ده نو تاوان نه لري دونه.
بلال احمد په یو رستورانت کې کار کوي او مشتریانو ته قیلون ور جوړوي. نوموړی وایي د دوی رستورانت ته هر ورځ د 200 په شاوخوا کې ځوانان ورځي او کیلونز کوي.
موږ دلته رستورانت دی، په رستورانت کې بس یو برخه موږ ساخص ده چې دا د میوې چلمان خلکو ته جوړو. د ورځې په جریان کې خود اتکانداری د ملمیز نه، خو بیا هم د یو نیم سلو سو تقریبا در 200 نفر پورې ځان رسیږي. دا خلک خور د ورځې ګرد په کارو اخته ای او مزګری د دوی بیکاری ده. داس د مزګر د منځ څخه د ورسته بیا در ماشان در ناوخته پورې بس د لیسبانه مزه بل د چلمان سکي دی. یو چلم په یو نیم سلو افغانۍ باندې جوړو.
روغتیا پالان وایي د کیلون په بو کې د لوګي د تیرېدو زیان تر هغه ډیر زیات دی چې خلک یې پاړه ناسم فکر کوي. په ترسره سو څېړنو کې ثابته شوې چې د ډک کیلونز کول د 200 سیګریټ سره برابر دی چې لوګي یا دودې د انسان بدن ته له وژونکي یورانیم سره یو ځای ننوځي. د کندهار د عامې روغتیا سرپرست احمد الله فیضي وایي چې کیلون تر نورو نشو زیات تاواني او ضرر رسوونکی دی. نوموړی پر ځوانانو غږ کوي چې له هر ډول نشو څخه لاس واخلي.
نشه د انسان هیڅ سیستم روغ نه ساتي، د پوست څخه نیولې تر هضمي سیستم پورې، تر تنفسي سیستم پورې، تر دماغي سیستم پورې، حتی تر قلبي او تر دې سیستم. ما په ټولیزه توګه ویلای سو چې نشه یي توکي هیڅ سیستم روغ نه پرېږدي. دا هیڅ هغه تر هغه تر دغه عادي چلمو لا ډېر خطرناک دي او کم نه دي. یعنې که څوک یې وایي دې ته موږ یو پل پورته وایي چې هغه د میوې او ساره ده، هغه ورسره ګډیږي، مګر تنباکو هیڅ وخت خپل خاصیت ته لاس نه ورکوي، هغونه بد تاثیر کوي لکه په سګریټ کې چې کوي.
دا مهال په کندهار کې سلګونه غټ او کوچني رستورانتونه موجود دي چې ځوانان پکښې په عامه کیلونز کوي. تر اوسه دولت په رستورانتونو کې د کیلون پر څکولو بندیز نه دی لګولی. د نشې توکو په وړاندې د مبارزې چارواکي وایي چې کیلون د سګریټو او نسوارو په څیر ساده نشه ده. د کندهار د امنیې قومندانۍ د نشې توکو په وړاندې د مبارزې مدیر محمد ولی غوسی وایي تر اوسه په قانون کې د دغو کوچنیو نشو پر استعمال بندیز نه دی لګېدلی.
موږ پر هغه څه باندې کار کوو چې قانون د مواد مخدرې ضد، د مسکراتو او د مخدره توکو ضد قانون جوړ شوی دی، د هغه په رڼا کې موږ حرکت کوو. په قانون کې د میوې د چلم په هکله کوم څه نشته، پر نسوارو نشته، پر سګریټو نشته. نه، موږ وړاندیز یا پیشنهاد موږ نه دی کړی. د مخدره توکو کې شامل نه دي دغه چلم چې دوی څکي دا مخدره توکي نه دي.
د روغتیا وزارت چارواکو په وینا په هیواد کې له 1 میلیون څخه زیات خلک